سلامونه ستریم شه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې ده. خبری پروگرام ته موزه صفی الله ستانګ زه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغونې کار به یوازې د دوو چارو له بشپړېدو وروسته پیل شي، چې یوه د نل لیکې د رغونې په لاره کې د پرتو ځمکو استملاک او بلې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د ماشینرۍ د واردولو د مالي معافول دي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند مفتي عصمت الله برهان بیګا ازادي راډیو ته د دغې پروژې د پاتې چارو په اړه وویل.
اوس پروژه دې حتی را رسېدلې ده چې په دغه دوه اړخونو کې د یو د اراضي د استملاک په هکله باندې او دوهم د مالیاتو پر معافي باندې چې دوی به خپل سامان آلات به افغانستان ته راواردوي، نو پر دغه باندې دوی غواړي چې مالیاتي معافیت ترلاسه کړي.
ټاپي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د صادرولو نل لیکه ده چې رغونې په تیرو دوو او لسیزو کې د ناامنیو له کبله ځنډېدلې وه. سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره 30 میلیونه ډالر مرسته کوي. دغه بنسټ د اسلامي ودې ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکاریو له سازمان سره په همغږۍ کې فعالیت کوي. د ریاض ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې سعودي عربستان له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنې په اساس دغه مرسته کوي. سعودي چارواکو ویلي دا پیسې به د بشري مرستو د برابرولو، روغتیا، معارف، اوبو او د غذایي امنیت د کچې د لوړولو پر چارو ولګول شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زیمبابوې سره د لوبو د رواني لړۍ او راروانو لوبو په مټ نړیوال جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوې سره درېمه 500 اوریزه لوبه هم پرون په 4 وکټو په داسې حال کې وګټله چې 4 اویا بالونه یې پاتې وو او 3 پرلپسې بریاوې خپلې کړې. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
له همدغو سیالیو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالیو په جدول کې ډېر ښه ځای له ځان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالیو څخه نیغ په نیغه تر نړیوال جام ورسیږي.
افغانستان له زیمبابوې سره 3 شل اوریزې لوبې هم لري چې لومړی د جون په 11مه ده. او د اوکراین په ختیځه دونیتس سیمه کې روس پلاوا بیلتون پالی وایي د دوی لخوا جوړې شوې سترې محکمې دوه برتانوي وګړو او یو مراکشي ته د اجیر اسکر او د اوکراینی ځواکونو په څنګ کې د پوځي دندې د ترسره کولو له وجې د مرګ سزا اورولې ده. دغې بیلتون پالو مشرانو چې تر خپل ولکې لاندې سیمې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت په نوم یادوي پرون وویل د برتانیا وګړي آیدن اسلیناو شوان پینر او مراکشي ماسل ساودون ابراهیم له دوه ورځنۍ محاکمې وروسته پرون په مرګ محکوم شول. دواړه برتانویان چې په ماریوپول ښار کې د اوکراین په یو پوځي قطعه کې عسکري کوله په اپریل کې د روس پلاو بیلتون پالو لخوا ونیول شول او مراکش محاصله یې په مارچ کې په دونیتس کې اسیر شوی و. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. رابه شو د پروګرام معرفي ته. امریکایي چارواکي د هغو نغدي مرستو د لګښت په څرنګوالي اندېښمندي چې افغانستان ته استول کیږي.
موږ له دې کبله اندېښنه لرو. زموږ یوه دنده همدا ده چې پر هغو پیسو څار وکړو چې د امریکایي مالیه ورکوونکو له جیبه د بشري مرستو په هدف افغانستان ته استول کیږي.
په کندهار کې طالبانو له محرم پرته په موټرو او رکشاو کې د ښځو وړل منع کړي. یو شمېر ښځې په دې اقدام نیوکې لري.
دا قوانین مشروط دي زات درجه تمامیز مشکله یو ځای دو کپلار نوی یا هم داس کورنیسه چې پلار نه لري داس کورنیسه چې ورور نه لري نو هغه به څنګه به هغه به څنګه راوځي.
طالبان ادعا لري چې هوایی ډګرونه فعال کړي او کورنۍ او بهرنۍ الوتنو ته چمتو دي.
هوایی ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوو. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنې کیږي په نورمال ډول د تقسیمات مطابق.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ترازو اول مطلب ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوبکو وایي سیګار د هغو پیسو د لګښت څرنګوالي له کبله اندېښنه لري چې نغدي افغانستان ته استول کیږي. ښاغلي سوبکو په دې اړه څرګندونې بیګا له ازادي رادیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړي چې لنډیز یې په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش جان سوبکو وایي د هغو نغدو پیسو د لګښت د څرنګوالي له کبله اندېښمن دی چې ملګري ملتونه یې د خپلو لګښتونو لپاره افغانستان ته انتقالوي. د تیر کال د زمری په 24مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نړیوالو بانکي سیستمونو سره د افغانستان اړیکې پرې شوې او په نتیجه کې هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه او خیریه ټولنې افغانانو ته ورکوي افغانستان ته نقد استول کیږي. ښاغلی سوبکلو ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پښتنې ته چې آیا طالبان به له دې پیسو څخه د خپلو اهدافو لپاره کار وانخلي په ځواب کې وویل
You raise a good point. And we're concerned about that.
تاسو هم زوره برسره کړه موږ له دې کبله اندېښنه لرو زموږ یو دنده هم ده چې پر هغه پیسو څار وکړو چې د امریکایي مالیه ورکونکو لجیبه د بشری مرستو په هدف افغانستان ته استول کیږي. موږ د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې د دې پیسو ساتنه څنګه کوي. موږ هیله من یو چې دا پیسې به خوندي وي خو دا ډیره ګرانه ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو ځکه سیګار په افغانستان کې حضور نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو نیمه میاشت مخکې خبریالانو ته وویل چې د نقدو پیسو نشټوالی د افغانستان د اقتصادي سقوط باعث کېدای شي نو ځکه د سازمان افغانستان ته په الوتکو کې د نقدو پیسو استول پیل کړی دی. ملګرو ملتونو د اپریل تر 26مه نیټې پورې چې ښاغلی ګوتریش دا وینا کوله افغانستان ته 500 میلیون ډالر لیږدولي وو خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش جان سوبکو له ازادۍ راډیو سره په بیګانۍ خبرو کې دا یادونه هم وکړه چې سیګار په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانیو تجربو ته په پام د دې سازمان پر اجرااتو باور لري.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوبکو وایي د نغدو پیسو د لګښت څرنګوالي له کبله اندېښمن دی چې ملګري ملتونه د خپلو لګښتونو لپاره افغانستان ته انتقالوي. نږدې لس میاشتې کېږي چې له نړیوالو بانکي سیستمونو سره د افغانستان اړیکې پرې شوي او ځکه نو هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه او خیریه ټولنې له افغانانو سره کوي افغانستان ته نغدې استول کېږي. په دې اړه احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې ترې چې په نغدو پیسو د تبادلې خطرونه کوم دي.
لومړی خو ملګري ملتونه او نړیوال مرستندوی جهتونه اړ دي چې د وړتیا له مخې افغانستان ته نغدي پیسې انتقال کړي ځکه دوی یو نوی مسولیت لري د افغانستان د خلکو پر وړاندې. دلته بحث د حکومت یا د یوې ډلې نه ده، بحث د ټول ملت ده. تاسې وګورئ د ناروې د کډوالو چارو ادارې ویلي چې په کچرته افغانستان ته نغدي پیسې انتقال نشي هلته به د هر رامنځته کیدونکي ناوړه بشري حالت مسؤول لویدیځ هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا وي. اما یو موضوع دلته دا اندېښنه پر ځای ده چې لا هم نړیوال دلته د ډلو د فعالیتونو نه کاملا مطمئن شوی نه دي، نو دا اندېښنه شته ده چې دغه د نغدو پیسو انتقال یو امنیتي اندېښنه دا هم له ځان سره ولري چې دا پیسې هغه ډلو ته چې لا هم امنیتي خطرات پیښولی شي دا هغوی لاس ته لویږي.
طالبان د دې لپاره چې له افغانستان سره د بانکي راکړې ورکړې لپاره سیستمونه رامنځته شي باید څه وکړي؟
د هغه وخت نه چې د افغانستان اوسنی حکومت په افغانستان کې حاکم شوی ده د اوایلو په نسبت باندې اوس یو څه اندازه زموږ په بانکي سیستمونو باندې بندیزونه کم شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه ده امریکا د خزانه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال مرستندوی جهتونه کولی شي د بندیزونو له ویرې پرته افغانستان ته نغدې پیسې انتقال کړي البته د بشري موخو لپاره. دا یو ښه اقدام و اما د دې لپاره چې د بانکي سیستم له لارې راکړه ورکړه په افغانستان کې صورت ونیسي دا نو بیا د اوسني حکومت د پالیټیکل انټراکشن یا سیاسي تعامل پورې اړه لري چې دوی څنګه کولای شي نړۍ یو نړیواله ټولنه قانع کړي څو کولای شي دا انتقالات د بانکي سیستمونو لارې وشي.
مننه احمد صاحب. او ورسته پښتنه نړیواله ټولنه د دې لپاره چې له طالبانو سره په تعامل کې پاتې شي او دا اړیکې ورسره ونښلېږي څه کولای شي چې او څه باید وکړي چې په افغانستان کې بانکي سیستمونه احیا شي او دغه ستونزه چې شته د حل شي؟
نړیواله ټولنه باید هم یو څه د تعامل هڅه وکړي سو وکولای شي په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا بانکي سیستم د خرابېدا مخنیوي وکړي او همدارنګه افغانان چې په اقتصادي او بشری ناورین کې خکیل دي لدې فاجې څخه د وطن په برخه کې یو څه همکار اوسي او د دې لپاره دا ډیر اړینه ده چې د بانکي سیستم سره ګډ کار وکړي ترڅو په داسې میکانیزم باندې کار وشي چې نغدي انتقالات یا د نغدو پیسو انتقالات زموږ د بانکي سیستمونو لپاره تر سره شي ترڅو د نغدو پیسو د لیک په برخه کې د امنیتي خطراتو مخنیوي وشي او دا خطرات کم شي.
ازادي راديو ته غواګیاست مرکمو ل دوست محمد احمدزي سره ووريده د پوانتون استاد او اقتصادي چارو کارپو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د طالبان حکومت د افغانستان په ټولو هوایي ډګرونو کې د الوتنو د پیل خبر ورکوي او وایي افغانان او بهرني وګړي کولی شي بهر ته او افغانستان ته تګ راتګ وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د معلوماتو له مخې بهرني هوایي شرکتونه هم افغانستان ته الوتنې لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د افغانستان ټول نړیوال او کورني هوایي ډګرونه فعال دي. د وزارت وایي اوسمهال د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي. د نوموړي وزارت ویاند امام الدین احمدی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د یو شمیر بهرنیو هوایي شرکتونو لکه د ایران د ماهان او تابان، د قطر ایرویز PIA او د بهرنیو چارتر الوتکو الوتنې هم د هیواد له نړیوالو هوایي ډګرونو څخه کیږي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د طالبانو حکومت د غبرګولي په 14مه د پلازمینې کابل او د کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت یو اماراتي شرکت ته وسپاره. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې افغانان او بهرنیان په عادي ډول بهر ته او له بهر څخه هیواد ته تګ راتګ کولای شي.
هوایي ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوو. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنې کیږي په نورمال ډول د تقسیم اوقات مطابق. افغانان او بهرنیان تګ راتک کولای شي. د تګ راتک لپاره هم د نړیوالو معیارونو مطابق باید دوی ویزا او پاسپورت او غیر سفر جوازونه د کوم هیواد ته جدي پرواز کوي ولري.
ښاغلی احمدی هم درزوی د هیواد کورنی ایرلاینونه اریانا او کام ایر د هغو الوتنو تشه ډکوي چې له نورو هیوادونو څخه کېدل او اوس ځنډېدلی دي، لکه ترکیه او متحده عرب اماراتو ته. د تیر کال د زمري په 14مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو فعالیت په ټپه ودرېد. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اوس سره له دې چې د لویو هوایي ډګرونو فعالیت پیل شوی، خو لا هم ډیری هیوادونه د تزړه نه ښه کوي چې افغانستان ته الوتنې په عادي ډول پیل کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12مه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
یوی امریکایی رسنی ویلی د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایی چلن له دولتي شرکت آریانانا په عمده توګه ټکټونه پیری. یو شمیر هغه افغانان چې اوس په قطر کې دي هم وایي د آریانا افغانوي شرکت په الوتکو کې د غیوات ته انتقال شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د ملکي اوانه وردی وزارت چارواکي د NBC دغه راپور ردوي او وایي دغه شرکت ټولې بهرنۍ الوتنې سوداګریزي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له قطر نه د امریکا افغان همکارانو د انتقال لپاره د جو بایدن د دولت لوري د آریانا افغان هوایي شرکتونو د ټکټونو د پیرلو په اړه د NBC نیوز تازه راپور د غی امریکایي رسنۍ د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوانوردی دولتي شرکت آریانا افغان هوایي شرکت نه په عمده توګه ټکټونه پیری. دا په داسې حال کې ده چې آریانا هوایي شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې د قطر پلازمینې دوه ته لري او د ویپاڼې د معلوماتو له مخې قطر ته د هر پرواز یو ټکټ بیا 480 ډالر دی. یو شمېر هغه افغانان چې اوس مهال په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوی دي. یو له دغو افغانانو کبیر احمدی چې له تیرو څلورو میاشتو په قطر کې دی او امریکا ته د انتقال په تمه دی، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی 15 میاشتې مخکې له کابل دوحې ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې انتقال شوی دي. خو د طالبانو د حکومت د هوانوردی وزارت دا راپور ردوي. دغه وزارت وایان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په نورمال او په ورځني ډول لشلو تر 15 بهرنۍ الوتنې لري.
پروازونه لرو ټول هغه کسان چې د سفر اسناد یعنی پاسپورت ویزا او ټیکټ ولري کولای شي چې پرواز وکړي. هغه کا بهرنی وګړي دي او کا افغانان دي کولای شي چې تګ ور تګ وکړي.
د ان بی سی په دې راپور کې دا مشخصه شوی نه دی چې دغه شرکت د غوالوتنو د هر ټکټ پر سر د امریکا له دولت ته څومره پیسې اخلي. د اگست پر 15 پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته امریکا او یو شمېر متحدینو هیوادونو یې د افغان همکارانو د ایستلو زمینه برابر کړه. طالبانو د جنوري په میاشت کې دوحې ته د امریکا چارتر الوتنې وځنډولې. هغه مهال امریکایي چارواکو دغه اقدام لامل د طالبانو او قطر ترمنځ د دې پر سر چې څوک کولای سي د الوتنو اجازه ولري د اختلافاتو له امله ځنډولې وي. بالاخره د الوتنې د مارچ میاشتې په وروستیو کې بیرته پیل شوې. د ان بی سی تلویزیوني شبکې د موندنو له مخې په تیرو دوو میاشتو کې د پروازونو په بیا پیلېدو سره شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته د تګ په هدف له کابل دوحې ته انتقال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران پر خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالې څارنې وړتیا راکمه کړې ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر پرون د ایران په اټومي تاسیساتو کې د یو شمېر څارونکو کمرو لرې کېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا اقدام د ایران پر اټومي پروګرام د نړیوالو څارنه محدودوي. احمد تکلاو نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گراسی پرون په ویانا کې په یو خبري غونډه کې وویل دا اقدام په ایران کې د دې ادارې د کار پر وړاندې لوی ننګونه رامنځته کولای شي. د راپورونو له مخې ایران له خپلو بیلابیلو اټومي تاسیساتو څخه 20 څارونکي کمرې لري کړې دي. ښاغلی رافائل وویل که چیرته تر روانو دریو څلورو اونیو پورې د دې کمرو د بیا ځای پر ځای کولو په برخه کې له تهران سره موافقه ترلاسه نه شي، نو د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا لپاره هڅې به وژونکې ضربه وویني. ښاغلی گراسی زیاته کړه چې د دې 20 کمرو له لرې کېدو وروسته به د تهران، نتنز او اصفهان په اټومي تاسیساتو کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یوازې 40 کمرې پاتې شي. ایران که څه هم د دې کمرو لرې کېدل رسما نه دي تایید کړي، خو دولتي رسنیو یې پرون د دې کمرو د کار د بندېدو تصاویر وښودل. له دې مخکې ښاغلی گراسی پر ایران له دې کبله انتقاد کړی و چې د دې هیواد په دریو اټومي تاسیساتو کې د نامعلومو اټومي عناصرو د موندلو په برخه کې د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې ایران باید د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره مرسته وکړي او باوري تخنیکي معلومات ورسره شریک کړي. ښاغلی بلینکن همداراز وویل چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه مذاکرات یوازې هغه مهال نتیجه ورکولای شي چې تهران له فرعي غوښتنو ډډه وکړي. ایران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په 2015 کال کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد اټومي پروګرام محدودیږي او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کمیږي. خو د متحدو ایالاتونو مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله او له هغه وروسته د ایران په اټومي فعالیتونو کې هم زیاتوالی راغی. اوس مهال هڅې روانې دي چې دا تړون بیا احیا شي.
لا خبرونو ورآخوا
ازادي راډیو ته غواګیاست. زه صفی الله ستانګزایم د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو دغه برخه ته بیا هم ښه راغلاست وایم. په دغه برخه کې درې مطالب لرو. لومړی به کندهار ته ورشو چې د طالبانو حکومت د ښځو او نورو ګڼو برخو لپاره ځینې نوي محدودیتونه اعلان کړي چې د خلکو له توند غبرګون سره مخ شوي.
په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس عبدالرحمن طیبی د پنجشنبې په ورځ وویل چې له دې وروسته په ټکسي او رکشا کې د یوې ښځې درباس بیول او د حجاب او محرم پرته د ښځو پر تګ بندیز دی.
په ښار کې چې کوم ټکسیان دي او یا کومې رکشې والا دي، یو زنانه به نه پورته کوي. یو دا د ښار ټکسیان دي چې یو زنانه دلته پورته کوي بل نه پورته کوي، دا پروا نه لري. یو هغه زنانې دي چې مثلا هغه ټکسي درباس نیولې وي او دا یو ځای ته ورسره روانه وي، نو دا مطلق ممنوع دي. او په دغه چیپسیانو کې د بازار د مخ په شیټ کې غیر د قریبانو څخه یا او نامحرم زنانه چې وي په د مخ په شیټ کې به نه ورسره سپریږي.
په کندهار کې د یو خصوصي روغتیایي مرکز کارکوونکي چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ښاري وسایطو کې د ښځو پر سفر د طالبانو دا ډول بندیز به هغه میرمنو ته ستونزې جوړې کړي چې د کورنیو سرپرستان لري.
دا هغه سختیانې دي، هغه قوانین دي د ښځو په وړاندې چې ښځه دې ته مجبوروي تر څو هغه نور هیڅ له کور څخه راونه وځي، ځکه دا قوانین موږ وروسته ډېر زیات ضروري تمامېږي. موږ کله یو ځای ځو که پلار نه وي یا هم داسې کورنۍ څه چې پلار نه لري، داسې کورنۍ څه چې ورور نه لري، نو هغوی به څه کوي، هغوی به څنګه راوځي؟
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس دغه راز ویلي چې نایان یا سلمانان دي د خلکو ژیرینه خرابوي او د نوموړي په اصطلاح انګریزي ماډل وریښتاندینه جوړوي.
سلمانیان به د خلکو جری نه ورخړی او سلمانیان به خلکو ته سرونه په انګریزي شکل نور جوړی. نو کچیری بیا دوی د کم برخود سره مخ شوله نو بیا به مسؤلیت نه وي.
په عین وخت کې د عبدالجبار په نوم د کندهار یو نایي وایي پر سلمانانو د طالبانو دا ډول بندیز به شاوخوا 15,000 سلمانان بې روزګاره کړي.
دغه 15,000 کسه چې بیا کار کېږي په دې امامو کې، نو د دغه لپاره دا خلک یو دم داسې نسي کولای چې دا کار پرېږدي او یو بل کار شروع کړي، ځکه چې د کار زمینه نشته په دې ملک کې. هر سړی په دې ښه پوهېږي چې نه تجارت شته، نه دوکانداري شته، نه ګاډۍ شته. نو موږ د دې صدقې غوښتنه وکړله چې تاسو موږ ته وخ راکیاس، یا 15 میاشتې یا 2 میاشتې، چې څو موږ دا کار پرېږدو یو بل لین جوړو.
د طالبانو د امر بالمعروف رئیس د کندهار محلي رسنیو ته هم خبرداري ورکړي چې لدی ورسته په خپلو رسنیو کې د موسیقي د نشرولو څخه ډډه وکړي او پر ځای دی د دوی د ریاست دینی خبرونه نشر کړي. د نوموړي په وینا په موټرو او د ودونو په سالونونو کې هم د موسیقي اوریدل معنی دی.
نو د ټولو رسنیو سمدا غوښتنه ده چې نور د نن تاریخ څخه باید په خپلو تلویزیونو کې او په خپلو رادیوګانو کې او په خپل هر رسنیز مرکز چلی، نو هغه باید د دې خپل د پروګرامو څخه د غسروز مطلق وباسي.
په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د طالبانو پر دې نو محدودیتونو انتقادونه کړي او ویلي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټول هیواد کې په علني او برابر ډول فیصلې نه تطبیقوي چې ځینې مسایل په یو شمیر ولایتونو کې بند کړي او په نور ولایتونو کې خلک د ترسره کولو اجازه لري.
جوان
طریقه پولیس وجه شوې دي
تا کار وسیله نه بچي تا کار مریض راغی
ازادي
خزینه پر اجازه نه ورکې چې د بشتا سکره وخی
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
په ننګرهار کې د دولتي خونځیو خونکي شکایت کوي چې د بشری مرستو د ویش په برخه کې دوی له پامه غورځول شوی. خونکي زیاتوي چې تنخواګانې د کور د لګښتونو لپاره کافی نه دي، کمرستې ورسره ونشي نو له سخت اقتصادي بحران سره به مخ شي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په ننګرهار کې د دولتي خونځیو خونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د مرستندوی نړیوالو ادارو له لوري د بشری مرستو د ویش په برخه کې دوی له پامه غورځول شوی او کوم خونکو سره چې مرستي شوی ناکافی دي. د عبدالحمید او محمد ابراهیم په نامه دوه تنه خونکي وایي یا د مرستي په نادلانه او د شخصي اړیکو پر بنسټ نامستحقو خلکو ته ویشل کیږي.
اوس استادان ډېر د مشکل سره مخامخ دي، په دغه معاش باندې دا گزارنه کیږي تقریبا 8,000 معاش اخلي او نرخونه جګ دي. د هغه استادانو چې البته نمونه په دغه لیست کې نشته دي، دغه غوښتنه هم دي موسسې حقیقي چې انده کې دوه سره کومک او مدد وشي.
سنی حالات خود ډیر اقتصادي مشکلات ډیر دي، همدارنګه په ټول افغانستان کې دا مشکلات شته دي، خو سازانو مشکلاتونه سخت ډیر دي. نو موږ دغه مؤسساتونه دغه مرستندوی کمیټونه هیله کوو چې سازان سره په دغه ارتباط باندې نور کومکونه وکړي تر څو دغه مشکلاتونه زموږ حل شي.
د ننګرهار خونکي روان اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او غوښتنه کوي چې مرستندوی نړیوالي او خیریه بنسټونه دي له دوی خپلې مرستې نه سپموي. دوه تنه یې وایي
زمان محمد ابراهيم جلال ليسي سكون کې مو غواړو چې د حکومتونو هر وخت مو سره دوام وکړي ځکه کوم معاشات مو کوي ډیر ناچیز دي د کور کرایه دي مرستیا دي د کور نور مشکلاتونه دي مو سره کومه کوشش خبره ځکه چې ډیر فقر سره مخ دی افغانان او دا خصوصا خون کې طبقه کله خون کې تماشه نه رسیږي هغه مازګی نه لګ خون کې چې کله مور هغه څومره دلچسپي او تشویقي او همرا افغانانو به څومره ډیر زیات خدمت کوي بیا
بل خو د ننګرهار د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي چې هڅه یې پیل کړې چې ټولو ښوونکو ته نړیوالې بشري مرستې ورسوي. د دې ولایت د پوهنې رئیس مفتی حبیب حضرت اقانی وایي
مونږ تقریبا ټول خیر محسوس سره وخت په وخت میټینګونه لرو، هغوی سره جلسې لرو او هغوی ته مونږ د استادانو د ضرورت د مکاتبو د ضرورت په تعمیر بخش کې په تاسیه کې په کتاب کې یا د استاد د کمبود په سلسله کې په وخت باندې ورسره خبرې کړي دي، اطمینان راکړی. د استادانو د ادماس مسله اولی ضروریات کې نیولې ده. مونږ وایو چې دا انشاءالله ولازم دغه شي استادان په خپل خودري او د دغه شي اقتصادي مشکلاتو هغوی یو قسمت تدارک وشي تر څو دوی
د ننګرهار ښوونکي پر داسې مهال د دوی په خبره د بشري مرستو له ناسم ویش شکایت کوي چې د جون په اتمه نیټه د افغان ماشومانو لپاره د جرمني د مرستو موسسې د الای لیسې په انګړ کې پر 250 نارینه او ښځینه ښوونکو خوراکي توکي وویشل. د یادې موسسې رئیس محمد عالم شهاب رسنیو ته وویل
د ننګرهار پروګرام په الای علی لیسا کې دی، په دې کې د ښځینه او د نارینه او استادانو لپاره او د معرف کوم کارکوونکي چې دی هغوی لپاره د 250 فامیل لپاره چې په دې کې وړه وړی وریجې لوبیا چای او بوره د شپږ قلمه مواد غذایي ده چې دا مونږ ورکوو.
نوموړی زیاتوي چې په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې یوازې په ننګرهار کې تر 800 پورې ښوونکو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي.
د دغه پروګرام په پای برخه کې هم د تاسو غږونه درته خبرو.
زه لچا د کندهار ښار ستاسو خبر کوم. زما یو لوی مشکل دا دی چې موږ ډیر وخت په خپل مسلک یعنی هم په صحت د صحت په بخش کې هم د ژورنالیزم په بخش کې موږ کار کړی. اوس حالا نه ما د قابلګي په بخش یا د صحت په بخش کار ډیر کړی په کندهار ښار کې چې تقریبا 6 کاله کېږي. اوس چې موږ هر ځای ته مراجعه کوو د کار لپاره هغه نوې فارغ شوې نجونې چې دوی د کار سابقه نه لري او تجربه هم نه لري دوی کار په کارو کې ګمارل کېږي، او څوک چې تجربه لري د واسطه او اسلو په ذریعه دوی په کارو کې درېږي، او موږ چې بچیان لرو اولادونه راپسې دي مشکلات مو دی دي موږ ته په هیڅ ځای کې کار نه کوي. هیله کوم چې زموږ غږ د دې لاسه د امارات حکومت ته ورسوي چې په دې هکله یو غور او همکاري زموږ سره وکړي.
جاوید احمد عاصم یم، د میسج تاسو ته د هلمند نه لږ څه خبرې درته. زما د امارت اسلامي څخه دا خواهش دی چې تاسو خو کوکنار بند کړه. د کوکنار په مقابل کې نرخونه ورسره پورته سول، نو په کار خدا و چې نرخونه کښته راغلي وای، خو اقتصاد د افغانستان ډیر ضعیفه دی، بل مقابل شان سره ګرانیږي. نو زما د امارت اسلامي څخه دا خواهش دی چې دا نرخو ارزیابي وکړي چې نرخونه ارزانه شي.
سنه حضرت فروان علی د کوی صافی ولا سوالی څخه حضرت پیغام ریدم مطلب کوی صافی ولا سوالی کې موږ د انټرنیټ د ستونزو سره مخ یو. انټرنیټ هیڅ کار نه کوي. هیله مو ده د مسل چارواکو څخه د MTN شبکې مخابرات شبکې څخه چې دلته موږ ته 3G ولاګي موږ د انټرنیټ د ستونزو سره مخ یو. کله چې انټرنیټ کارو چې کوونډه تغرو تخیګو په انټرنیټ کارول تم سم کار نه کوي.
فیصل صاحب علمان سے خبر کو دے جگہ سخر پر دا غری گو بند گری جنگل خو د خانشن د پ پر گو بند غنم زی پاکستان تابلی ان کر دا مخنیوی وس دل ت غنم بیخی کایل پد علمن کی خونوم غنم ډیر کړی کیږي، خو په دغه علمن کې غنم دوه نه وس پلان ګران دی په 1500 1500 چې هغه د غنم مرکز دی، او دلته لا دوه ګران دی. نو په کابل او هرات په غلیرو منطقو کې به چې غنم دوه اصلات نه ورکی او دلته دوه نه کړی کیږي، نو هلته بیا څالی خدای دی وکړي چې د دغه مخنیوی وسي او دغه چې نه کې ارزان شي. خوار او غریب خلک دي د ماښام 100 روپۍ دی پیدا نه لري، نو هغه پر غنم ورکی که پر غړو پر بچي. خدای دی وکړي چې مسلمان و دغه ترجیح وسي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا افغانستان کې د سهار اته نیمې شپې ورځو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغونې کار به یوازې د دوو چارو له بشپړېدو وروسته پیل شي، چې یوه د نل لیکې د رغونې په لاره کې د پرتو ځمکو استملاک او بلې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د ماشینرۍ د واردولو د مالي معافول دي. سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره دېرش میلیونه ډالر مرسته کوي. دغه بنسټ د اسلامي ودې ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکاریو له سازمان سره په همغږۍ کې فعالیت کوي. د ریاض ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې سعودي عربستان له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنې په اساس دغه مرسته کوي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زیمبابوې سره د لوبو د رواني لړۍ او راروانو لوبو په مټ راروان نړیوال جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي. افغانستان له زیمبابوې سره درېمه پنځه وریزه لوبه هم پرون په څلورو وکټو په داسې حال کې وګټله چې څلور اویا بالونه یې پاتې وو او درې پرلپسې بریاوې خپلې کړې. او د اوکراین په ختیځه دونیتس سیمه کې روس پلاوه بیلتون پالی وایي د دوی لخوا جوړې شوې سترې محکمې دوو برتانوي وګړو او یو مراکشي ته د اجیر اسکر او د اوکراینی ځواکونو په څنګ کې د پوځي دندې د ترسره کولو له وجې د مرګ سزا اورولې ده. لنډ خبرونه مو واورېدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دور کوسو عزیزانو د خبرونه قدرمن اوریدونکو او د ازادي رادیو ګران منوالو سلامونه او ششبي ستاسو د پوره وخت او آرام ژوند په هیله د نن ورځې د خبرونه زتا روشن تاسو ته وړاندې کوم. ګران دوستان، د تیریونی په پای کې مشته ستاسو د خوا یو زیات شمیر پیغامونه را رسیدلی و چې موږ ونه کړای سوای هغه ټوله په تیریونی کې درته خبرو کړو، ځکه چې د خبرونه هغه ټاکلی وخت چې دغه پروګرام ته ځانګړی سوی دی د دې اجازه نه راکوله. خو تاسو تشویش مکوئ، موږ هغه ټوله پیغامونه چې تاسو موږ ته په تیر هفته کې را لېږلي وو د دې اونۍ په دغه پروګرام کې ځای کړی دي او درته خبرو. قدرمن اوریدونکو، لومړی به راز تاسو هغه پیغامونه په پګړه سره واورو چې تاسو په هغه کې د ځینو پیداسيوي کسانو په حق له معلومات راکړی دي.
سلام روشن صاحب، تاسو هم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. زه محمد عبدالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم. دغه غږیز پیغام ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو ماشوم ده چې پنځه یا شپږ کاله عمر دی، تورې جامې پتن دي، سرې وختان دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بلګړي هم په لاس دي. دغه ماشوم وایي زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. زما نوم مریم د پلار نوم زلنا خان دی. دغه کورنۍ که هر څوک وي نو موږ سره د دغو شمېرو اړیکه ونیسي: صفر اتاویا درې سوه یوویشت څلور څلوېښت شپږ پنځوس. یو یو درته وایم: صفر و اته درې دوا یو څلور څلور پنځه شپږ. روشن شمېرم دا: صفر نهاویا اته نوي شپږ سوه شپږ پنځوس شپږ سوه شپږ شپېته نهه پنځوس. روشن شمېره بیا درکوم: صفر نهاویا اته نوي شپږ سوه شپږ شپېته شپږ نهه پنځوس. شمېره یو ځل بیا د واټساپ درکوم: صفر اتاویا درې دوا یو څلور څلور پنځه شپږ. روشن صاحب، وروستۍ کې بیا هم ستانه مننه کوم او سلام دی ورسېږي.
بله، السلام علیکم. ارمان یم د چپرهار ولسوالۍ نه. یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلاً د لوګر ولایت ځان خې تورې جامې پر تن دي او تورې شنې چاینا تپلکی پر پخو دي او د لوګر ولایت ځان دا ماشوم خای د هر چا دا ماشوم دې مهرباني د لمحې زموږ سره په دې دوه غبر ګشمارو اړیکه ټینګ کړی. روشن شماره: صفر نهاویا پنځه شپېته اتویش څلور سوه اته پنځوس. اتصالات شماره: صفر اتاویا اوه څلوېښت اته دېرش نهه سوه یو نوي. یو ځل بیا تکراروم: صفر اوه نهه شپږ پنځه دوه اته څلور پنځه اته. اتصالات شماره: صفر و ات چالور و درې ات نه نه یو روشان صاحب هیله می دغه چې بار بار دغه پیغام نشر کی ترڅو د دې ماشوم خپلوان یاداش یو د مهربانۍ لمحې د هر چا د ماشومې مقتدی په دغه شمارو زنګ و بس ازادۍ راډیو دی همداسي ژوندې او ګړندې وي همداسي پراوني ولاړې د موږ د پاره کور موادان خیر
سلامونه طاهر روشان رور تا ته وایم بیا چې څو غوري د ازادۍ راډیو نه دورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه وایم. بلال تنها د ټولي ټلیفون لیکي ته راغلی یم د ننګرهار نه. ور بیا طاهر روشان رور تاسو ته یو پیغام پرېږدم. دغلته په نوم د هومیر ماشوم مونږ پیدا کړی شاوخوا 15 کاله عمر لري. کله او خسته ماشوم دې ننګراري لهجه لري. که دغه عمر ماشوم د هر چا وینو په دغه شمارو دي اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمارې ورته وایم 0 8 1 2 2 3 2 یعنی 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 سلویخ نخ سو پینزه سلویخ یعنی سپر و سپر سلور نخ سلور و سلو نخ سلور پینزه او این پین شماره دیم واوری سپر واویا شپک سو دوویش یو شپیت سلور شپیت یعنی سپر و شپگ دو دو شپگ یو شپک سلور پای کی روشن شماره وایم سپر و سو شپگ نوی شپک شپیت سلور اتیا و اتیا یعنی سپر و نه شپگ 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 ات سلور ات و د واتساپ شماره هم ورته پای کې وایم اکسون یې هم ور لېږم. د واتساپ شماره د صفر اووه سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دوه دېرش یعنی صفر اووه اته یو شپږ دوه درې دوه. په دغه شماره واتساپ هم لرو. نو ښکلې او ښایسته ماشوم دی که دا د هر چا د کورنۍ نه وي نو واتساپ شماره مې هم ورته وویله. نو خپل کوچنی که ترلاسه کوي نو دغه واتساپ هم اړیکه نیوي ستاسو ته ښه وخت. سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو ته ټولو ته یو خاص سلام کوم. همدا وخت په خیر. زه حسیب الله خاموش ګډونوال یم در سره د ننګرهار ولایت او بیا د کامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب دلته زما ملګری تقریبا دغه څلور ورځې کېږي یو کوچنی ماشوم یې د جلال آباد ښار کې پیدا کړی دی. دغه کوچنی ماشوم